سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريدا سيال د شمس الحق آزاده د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په زابل کې د طالبانو سميزو چارواکو ویلي نن یې د یوې ښځې په ګډون نه تنه پادرو وهلې دي د طالبانو د سرې محکمې پیلامیه کې راغلي د کسان په غلا نامشروع اړیکو د غیر شرعي ودونو په تور پدرو وهل شوي دي د راپور پر بنسټ وخته د طالبانو له ستنېدو وروسته په تېرو دوو کلونو کې څو سوه تنه د بېلابېلو تورونو له کبله پدرو وهل شوي دي د طالبانو د اقدام د بشري حقونو د هغې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوی دی د کابل جلال آباد لوی لار لغرڅخه د ټیکو د خویدو لکباله د ترافیکو برمخ تړل شوې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپل ایکس پاڼه د فواید عامي وزارت په حواله ویلي دي چې د لار د هډول تک راتک برمخ تړل شوې ده په خبر کې له ټولو مسافرو موټر چلوونکو غوښتل شوې دي چې پر دې لارې تر بلې خبرتیا پورې له تک راتک څخه ډډه وکړي د راپورونو پر بنسټ په ورځني ډول په زرهاو مسافرو موټر چلوونکو د کابل جلال آباد پر لوی لارې تک راتک کوي د بدخشان په مهمه ولسوالۍ کې څرونجونی په سین کې ډوب شوې دي د بدخشان د امنیت قومندانۍ وایي احسان الله کامګار ازادي راډیو ته ویل د انجونی هغه مهال په سین کې ډوب شوې چې د مهمه ولسوالۍ په تنګشي وسیمه کې دی او لړزان پل څخه تیریدي او پل یوې خواته په کګیدو سره سین ته ولوېدي او ډوب شوې د دغې سرچینې په خبره تر اوسه د انجونو جسدونه نه دي پیدا شوي خو د سیمو خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د انجونو د پیدا کولو لپاره یې پلټنې پیل کړې دي ملګرو ملتونو یوې اداره وایي چې د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي یوازې په درنه ښار کې د مړو شوو شمېر 1300 ته رسېدلی دی د دې ادارې په وینا په دې ښار کې لس زره سل کسان له هم تری تم دي او یو سل اویا نور کسان د لیبیا د ختیځ په نورو برخو کې مړه شوي دي اوچا ویلي اټکل کېږي چې د مړو شوو کسانو شمېر زیات وي ځکه په نورو کسانو پسې د پلټنې او ژغورنې عملیات په پرله پسې ډول روان دي خو د درنه ښاروال ویلي چې په دې ښار کې ښایي 20 کسان مړه وي دیارلس ورځې مخکې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله د درنه ښار پلونه او د اوبو بندونه ونړېدل چې د لوی طبي ناورین سبب شول او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 500 اورونو کرکټي شکب په فاینل یا پایلوبه کې ماتې ورکړه د سپتمبر پر 18 په کولمبو ښار کې شوې د دې لوبې ټاس سریلانکا وګټه او نوموړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه د سریلانکا ټولو لوبډله په 1400 اورونو کې په 500 منډو اوټ شوه د هند محمد سراج په 2 اورونو کې د 20 منډو په ورکولو سره تر ټولې ډېرې وکټې شپږ دانې واخیستې په دې کې پیور کې د څلورو لوبغاړو اوټ کول هم شامل و د نوموړي تر څنګ هرډیک پانډیا درې او جسپریت بومبرا یو وکټه واخیسته د هند توپوهونکو د سریلانکا ورکړ شوی هدف په 6.5 اورونو کې بغیر د کومې وکټې له غورځېدو پوره کړ بوشمن ګیل وویشت او ایشان کشن درویش منډې جوړې کړې دي محمد سراج د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته د ګیس پر دیرشمه پیل شوې د ټورنمنټ کې افغانستان پاکستان بنگلاديش او نیپال هم و چې ځینې یې په نوموړي او ځینې یې په دویم مرحله کې له سیالۍ و بهر شول خبرونه مو واوریدل له وړاندې درته دا مطالب لرو وړاندې بر سره واورئ چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغې ښار کې د افغانانو د نیولو په وړاندې د عملیاتو پر تېزېدو اندېښنه ښودلې ده په دې اړه مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیلې منزی کاکر سره هم خبرې کړې دي چې جزئیات به درته وروسته خبرو کوو د به هم سره واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي هغه امریکایي ته خبرداری ورکړی دی چې یو افغان نجلۍ په فرزندي اخیستې ده د قاضي ویلي دی چې دغه په اصل کې د انسان تښتونې په معنا ده دا چې ولې د دغې امریکایي لپاره د دغې افغان نجونې اخیستل د انسان تښتونې په معنا ده دا هم درته په راپور کې وایو په کونړ کې بیا د یوې موسسې لخوا خلکو ته مرستې ویشل شوې دي
زه خپله معیب یم او کور کې نور معلولین هم لرم یو مې خور ده یو مې ورور ده موږ درې نفره معلولین یو خو د خیر الناس موږ سره ډېر کومکونه مختم کړي دي موږ ته ډېر خوشحاله یو موږ غواړو چې نور کومکونه هم راسره وکړي
په دې اړه به هم را سره واورئ چې آسیایي لوبو ته طالب چارواکي، البته د طالبان د حکومت لخوا لوبغاړي ورځي، خو هیڅ یوه ښځینه لوبغاړی پکې نشته. دا چې ولې او دغه ښځینه لوبغاړي اوس چیرته دي، په دې اړه ته وړاندې جزئیات لرو. ملتیال غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د پیل مطلب په دې وکړو چې په پاکستان کې او په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال دي، تاندېښمن دي چې په دغه پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې ده. د شورا مسؤلین وایي د پاکستان له کراچۍ ښار څخه د دغو نیول شوو کسانو لړۍ اوس اسلام آباد ته رسېدلې او په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې او څرګندونې روانې دي.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د نیول کېدو په دوام په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي چې په دغه خار کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. د دې شورا د عامه اړیکو رئیس عبدالبصیر د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل پولیس په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې کوي.
گرفتاری ها ویخی جریان دارد، وضعیت بسیار بحرانی است، حتی دیروز
نیوانی روانی دی، وضعیت نازک ده. دوی د ډیول لس پسیمه که کورونو تنن وطل او حقای و پلاتل دوی په چک پوینټونو کې خلکو څخه د دوی د اسناد غوښتنه کوي. د پاکستان صدر اعظم دا کار خورا جدي نیولې، د افغانان نیول ډیر جدي شوی دی.
خو هغه ونه ویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا څومره افغانان نیول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال ظاهر بهان له افغانانو د پښتنو ګرویګنو او د هغوی د نیولو په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان په خپل ایکسپانا یا په خواني ټوئیټر کې د زینو سرچینو په حواله لیکلی چې پولیسو د یکشنبه په ورځ د اسلام آباد په سبزی منډوي کې له 200 زیات افغانان چې پر کار بوختو نیولې دي، خو دا شمیره په رسمي ډول د کومي سرچینې له خوا نه ده تایید شوې. د وضعیت هغه افغانان چې د ویزو موده پای ته رسیدلې ډیر اندیښمن کړي دي. د پاکستان په اسلام آباد کې پیکي عزيزي ازادي رادیو ته وویل
نیول دې جدي شوي دي. د چويسه نه لرم، موږ هر شي په ډارې کو. زه غواړم چويسه ترلاسه کړم، خو ډېرې پیسې پرې لګېږي. نه پوهېږم چې زموږ سره به څه کېږي. ډېره په اندېښنه کې یم.
مخکې له دې چې په اسلام آباد کې د نیولو لړۍ چټک شي، د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بی اسنادو افغانانو نیول زیات شوي وو. نجیبه چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالۍ د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ژوند کوي، ازادي رادیو ته ویل
پولیس هر ورځ موږ په منطقه کې ګرځي او زه خپله ډېره زیاته بېرېږم، ځکه چې ویزه مې پای ته رسېدلې ده، فامیل مې هم راسره دی او د استوګنې لپاره زموږ اسناد نشته. نو د پولیس لخوا به حتماً یا نیول کېږو یا به جبران بېرته افغانستان ته موږ استوي یا به مو زندان ته بیایي. نو داسې یو مرجع هم نشته چې زموږ حمایت وکړي او زموږ سره مرسته وکړي.
تیره اونۍ د پاکستان سرپرست لومړی وزیر انور الحق کاکړ اعلان وکړ چې اسلام آباد د هغه افغان کډوالو د نیولو لپاره ګام اخیسته چې لا قانوني ویزو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي. د افغانانو د نیولو لړۍ په لومړی ځل د پاکستان له کراچۍ ښار پیل شوه. په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیلی منځ کاکړ د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په تیره یو اونۍ کې 1545 افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. بلخوا د جریمی په نوم یو لایحه په ځینو واتس اپ ګروپونو کې لاس په لاس کیږي او ویل کیږي چې د پاکستان د حکومت لخوا د هغو افغانانو لپاره چمتو شوې ده چې د ویزې موده پای ته رسیدلې وي. یاد لایحه چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورای خبرول هم تایید کړي پکې ویل شوی د هغه کسانو چې د ویزو پای تر رسیدو مودې له 2 اونیو تر 3 میاشتې پورې وي $500 تر 3 میاشتو پورې $200 او د یو کال لپاره $400 د جریمه کیږي. د دې لایحې په وروستۍ برخه کې ویل شوی هغه کسان چې د پاکستان له هوایی ډګرونو د وتلو پر مهال په خپلو اسنادو کې ستونزه ولري $800 جریمه کیږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه د قانوني اسنادو سره سره د افغانانو د نیول کېدو او د دې لایحې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه خار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې وه. د اندېښنه وروسته له هغې ده چې په کراچۍ ښار کې هم ډېر شمېر افغانان نیول شوي دي. په دې اړه موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیل منزی کاکړ سره خبرې کړې دي او په فایل کې مو ورنه دا پوښتلې دي چې اوس مهال په تازه ډول باندې څومره افغانان نیول شوي دي. غلی کاکړ دا ټول کډوال چې نیول کېږي که څه هم تاسو مخکې ویلي دي چې په دې کې زیاتره هغه کسان هم دي چې دوی قانوني اسناد لري، دا چې اوس په اسلام آباد کې هم د لړۍ پیل شوې ده، هلته چې کوم افغان کډوال اوسېږي هغوی هم په همدې تور نیول کېږي چې دوی قانوني اسناد نه لري که نه هلته بله څه خبره ده؟
او بالکل دا پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی هم اعلان کړی دی چې موږ د پاکستان نه څومره هم ان ډاکومنټډ افغانان دی به واپس افغانستان ته لیږو. او خو دلته لبد امرغه چې کوم ریجسٹرڈ افغانان وی اهم نیول کړی او خاص کر د کراچۍ کې چې د 13 افغانان ولیدو ونیول نو پخ کې چې زما چې زیاتره کوم افغانان سره ملاقات وشو پاکې اویا فیصد هغه افغانان د چا سره چې کارډونه وو او پراپر ډاکومنټس وو د دې نه باوجود پولیسو نیولي وو او د دوی چې کوم کارډونه دا وو هغه پولیسو څیرلي وو.
غلی کاکړ دغه افغانانو سره چې مو خبرې کړې دي په ځنګړي ډول هغو کسانو سره چې په کراچۍ ښار کې د دې افغانانو مشري په لاس کې لري، هلته د مهاجرینو کم دفترونه لري، دوی ویلي کم کارتونه چې دوی ته ورکول کېږي بیرته پاکستان حکومت نه مني. دلته د پاکستان حکومت ادا څه ده؟ ولې دغه کارتونه دوی نه مني؟
کم کارتونه چې دوی ته انیشیال د پاکستان ګورنمنت ورکړي دي دا د نادرا د فاز جاری شوی دي. په دې کې دا کوم پی آر کارډ دی د دې چې کوم ایکسپایری ډیټ وو دا 1 جون وو، میعاد یې ختم شوی. خو دلته په پاکستان کې مثلا 2 کاله پس دا کارډونه بیا رینیو شي. خو دا ځل چې وو کنه دوی رینیو کولو په ځای یو نوټیفیکیشن جاری کړو چې تر څو پورې موږ د دوی د رینیول لپاره څه پروسیس نه یې اډاپټ کړی تراغو پوری باید دا افغان کډوال چې دین نشي اشتړي له څوک سي پی آر کارډ یا ای سی سی کارډ لري. خو لبد امرغه دلته چې بیا موږ عدالتونو ته هغه لیټر ورکاره کړو، عدالتونه د خپل ګورنمنټ یا خپل ملک په هغه نوټیفیکیشن باندې یقین نه ساتي. دوی وایي چې موږ به دا نوټیفیکیشن خپل د فیډرل ګورنمنټ د اسلام آباد نه را ویریفای کوو چې آیا دا صحیح ډاکومنټ دی که نه، د دې نه پس بیا موږ د افغانان ریلیز کوو.
مهاجرینو د نیول کېدو په اړه باندې ځینې سازمانونه په اسلام آباد کې کار کوي لکه یونیچسیار یا نور دفترونه، دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ تاسو مخکې په خپلو مرکو کې ویل دي چې په دغه نیول شو افغان کډوالو کې ښځې شته، ماشومان شته، دغه سازمانونه په ټوله کې ولې اقدام نه کوي؟
دغه سازمانونه سره زمونږ چې کله هم خبرې شوي دي نو دوی مونږ ته وایي چې مونږ په خپل لیول باندې د پاکستان ګورنمنټ سره خبرې اترې روانې دي. خو بیا که چې موږ نتیجه ګورو نو د افغان کډوالو چې کوم نیول و چې کومه لړۍ ده هغه نه ده درول شوي چې اوس په کراچۍ کې خاصکر چې کوم رجسٹرډ افغانان دي هغوی هم ځانونه تر خپلو کورونو پورې محدود وساتلی دی او د ویرې د وجې بار نه شي راوتلی. او دلته د هغوی چې کوم کاروبارونه دي هغوی ته ډېر زیات نقصانونه ورسېدل ځکه چې دوی د ویرې د وجې بهر نه شي راوتلی. نو اکثره افغان کډوال چې دي هغه دا شکایت کوي چې دوی چې کوم ګودامونه او دا د هغه نغلاوي شوي دي ځکه چې دوی خو خپل هلته پیرا نه شي ورکولی او د دوی د نیولو خطر دی ځکه دوی خو کارډونه لري خو د کارډو والا هم نیول کړي. نو په دې ویره دوی خپل ځانونه تر کورونو مې دوی ساتلي دي او هغه دا اوس دا شکایت لري چې زموږ سره اوس دومره پیسې هم نشته چې موږ دوه وخته مړی پیو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ و چې د دغه افغان کډوالو د نیول کېدو تازه جزئیات را سره شریک کړه.
facebook.com/azadiradio.
به هم افغانستان که پاتکی گویوش میر خزینه ورزشکاران یا سیلو با تا دا طالبان و حکمت لخوا دا خزینه ورزشکاران و دا نلیگت پریکلی دا ورزشی طولنی بطیره بیا دا خزو لپار یو نا جبرندون که گزار بولی. دا راپورون لمخی دا چین پاسی لوبو که دا گدون پا موخه با دا اول نسو ورزشی لوبو یو سل دری دیرش افغان ورزشکاران حقی هوا تلار شی. دا طالبان دا حکمت لخوا پا دا غسیالیو که خزینه ورزشکاران تا دا گدون اجازه ندورکل شوی. جوسیات پا دا راپور که
په داسې حال کې چې په چین کې ترسره کیدونکې آسیایي لوبو کې لسګونه افغان نارینه ورزشکاران د ګډون لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ښځینه ورزشکاران یې له ګډون څخه منع کړي دي. دې کار ته ډېرو ښځینه لوبغاړو غبرګون ښودلی او وایي چې داسې پریکړې د ښځو د ورزشي پرمختګ مخه نیسي او ښځینه لوبغاړې به له نه جبرانېدونکي شاتګ سره مخ کړي. د ام ام ای د برخی خزینه ورزشکار ارزو محمدی ازادی رادیو ته وویل
طبیعي است که من زنان از چنین مسابقات ها باید
طبیعي خبره ده چې په داسې سیالیو کې د ښځو من کول به په سپورت ټولنه کې د ښځو د شاتګ لامل شي. که مو کلونه هم هڅې وکړو نو شو کولای جبران کړو. مو کله لرو چې د طالبانو حکومت بس مو د ښځو حق واوري او ورزشکارانو ته اجازه ورکړي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي.
حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهند.
په ورته وخت کې د تکواندو لوبې افغان ورزشکارې زرغونې نوري په آسیایي سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو د بندیز په تړاو وویل
خوام که حیث یک ورزشکار زن من حیث یک دختر خانم
زده یوی خزینه ورزشکاری پتو گایده یوی انجلی پتو گایده راست کام چه ولی خزی پاسی سیالیو که گردون نشی کولی ده سپورت پاید اگر که میرمنو پوره حسا وکره چه ده نریوال و لوبو که پا زنگری تو گاسی لوبو که برخواهلی خواست اجازه نور کول که گیو ولی ده نه یوازی پا خزو او ده اولمپیک پر ملی کمیته بلکه پا نارینه ورزشکارانو هم منفی اغیز لدی
مرد ما حتی داشته باشه.
دی راپورونو لمخی دی روان میاشتی پا پای که با پا ولسو بیلا بیلو لوبو که یو سلو دری درس افغان ناری ناورزشکاران پا آسیایی لوبو که دی گردون لپارا چین تولاد شی. و مغفتل پا آسیایی سیالیو که دی افغان میرمنو دی نگردون پا آره دی طالبانو دی حکومت تر کنترول لانده دی افغانستان دی اولمپیک دی ملی کمیته نظر هم واخلو. خود دی داری ویاند اتل مشوانی پا دی آره زمک پختن زواب نکره. خوتر دی وړاندې د دې کمیټې عمومي رئیس احمد الله وسیق د آسیا جام سیالیو ته د ښځینه لوبغاړو د لیږلو په اړه د رویټرز د راپور په غبرګون کې آزادې رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویلي وو د لسګونو دغو ورزشکارانو په جوړښت کې به نجونې نه وي. افغان ورزشکاران په داسې حال کې په آسیایي سیالیو کې د ګډون اجازه نه لري چې څه موده مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو یو کمپاین پیل کړ او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یې شکایت وکړ چې دوی په رسمیت نه پیژني. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شول، ښځې په لوبغالو کې د ورزش په ګډون له ډېرو فعالیتونو منع شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی دی چې د یو امریکایي سرتیري لخوا د یوې افغانې ماشومې د فرزندې اخیستلو پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه او انسان تښتونه ده او باید لغوه شي. ایشوټ پریس په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی دی چې پکې راغلی دی دغه افغانه ماشومه په 2019 کال کې کله چې د دوو میاشتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او کورنۍ یې ووژل شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی چې د یو امریکایي سرتیري لخوا د یو افغان ماشومې په فرزندۍ اخیستلو پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه وزارت ویلي چې دغه حکم انسان تښتونه ګڼل کیږي او باید لاغو شي. اسوسییټډ پریس په دې وروستیو کې په دې قضیه کې ترلاسه شویو اسنادو ته په اشارې سره په یو راپور کې لیکلي چې د امریکا د عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې کدا څلور کلنه ماشومه په امریکا کې خپل افغان خپلوانو ته ونه سپارل شي، د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې لپاره به د متحده ایالاتو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. دغه شان ویل شوی چې دغه عمل نړیوال امنیتي تړونونه هم له ګواښ سره مخ کولی شي او د اسلامي سخت دریځو لخوا د تبلیغاتو په توګه ترې کار اخیستل کېدی شي. د افغان ماشومه په 2019 کال کې چې دوه میاشتنۍ وه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او پلار او مور او 5 خویندې ورونه یې ووژل شول. هغه د امریکا په یوه پوځي روغتون کې له 3 میاشتو درملنې وروسته خپل نوی واده شوي تره زوی ته تسلیم شوه. جاشوا مس چې هغه مهال په افغانستان کې وه ماشومه یې د امریکا په یوه پوځي روغتون کې ولیده او هوډ یې وکړ چې هغه خپل کور ته بوځي. د محکمې د اسنادو له مخې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیري جاشوا مس او میرمنې یې سټیفنی دغه ماشومه په رسمي ډول د ویرجینیا ایالت په یوې محکمې کې د دې افغان جوړې له خبرولو پرته په داسې حال کې په فرزندي اخیستې وه چې دغه ماشومه په افغانستان کې وه. د افغانستان د پخوانی قانون له مخې یوازې د افغان ولس له امریکایي مسلمانانو کورنۍ کولی شي ماشومان په فرزندي واخلي. د امریکا غږ د راپور له مخې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني په 2 ورځو کې د دغه امریکایي کورنۍ لخوا د دغه ماشومې د فرزندي اخیستو لپاره د معافیت سند لاسلیک کړ، خو دغه سند هیڅکله ونه لیږل شو. په هغو کلونو کې چې ماشومه په افغانستان کې وه، جاشوا 2 ځلې له کورنۍ سره یې اړیکه ونیوله او له هغوی څخه یې وغوښتل چې ماشومې ته اجازه ورکړي څو د درملنې لپاره امریکا ته راشي، خو دغې جوړې د هغه له لیږلو ډډه وکړه. بیا د جاشوا مس په مرسته د دغې ماشومې د تره زوی کورنۍ د 2021 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال امریکا ته ولاړه. دغه افغان جوړه ادعا کوي چې جوشوا او میرمنې امریکا ته له رسېدو 5 ورځې وروسته له دوی څخه ماشومه وتښتوله، خو جوشوا وایي چې ده او میرمنې د ماشومې قانوني مور او پلار دی او د هغې د ژغورلو لپاره یې خپل عیسوي عقایدو سره سم عمل کړی دی. د ښاغلي مست وکیلانو د محکمې په تیرو اسنادو کې لیکلي چې هغه او میرمنې په ښه نیت دا کار کړی او دوی د ماشومې د ساتنې لپاره او هغې ته د ښکلي کور په جوړولو کې ډېر شخصي لګښت او قرباني ورکړي. د اسوسییټډ پریس په راپور کې د هم راغلي چې دوی په 2019 کال کې د سیمه ییزې محکمې قاضي قانع کړی و چې ماشومه په افغانستان کې ده او تابعیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د دې وزارت لیکلي چې ماشومه هیڅکله بې تابعیته نه وه او محکمې د متحده ایالاتو د سمندري سرتیري قصدي غلط بیان باندې تکیه وکړه او متحده ایالاتو ته د راوړل شوې ماشومې د ساتنې مقررات یې له پامه غورځولي. د عدلي وزارت وکیلانو لیکلي هغه سخت زیان چې د مست کورنۍ ماشومې د هغه کورنۍ او متحده ایالاتو ته اړولی دی دوام لري او دا لا د اندېښنې وړ خبره ده چې ماشومه تر نن ورځې پورې د مست له کورنۍ سره پاتې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وز به په ختیځ کې کندړ ولایت ورشو د خیرالناس ټولنې لخوا د هیواد په 9 ولایتونو کې 1,200 بې وزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې ویشل شوې دي. دغه مرستې چې هرې یوې کورنۍ ته د نږدې 4,000 افغانیو په ارزښت اوړه، بوره، غوړي، وریجې، لوبیا، شین چای او نور شیان ورکول شوي دي. یاد خوراکي توکي د یو شمېر لندن میشتو افغانانو په مالي همکارۍ اخیستل شوي وو. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خیرالناس ټولنې یو تن مسؤل سراج الدین صافی د مرستو د اندازې او د هغه د ویش د پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسته کورنۍ سره د خوراکي توکو توزیع لرو چې د درې ولایتونو نورستان، کونړ او ننګرهار کې مونږ 200 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده چې په دغه کې تقریبا د هرې کورنۍ سره د 3,200 افغانو مواد دي چې په دغه کې 50 کیلو وړدي، 15 لیټر چې د غوړي دي، 15 کیلو بوره ده، 15 کیلو دال دي، 15 کیلو لوبیا ده، یو پاکټ شین چای دی، یو پاکټ چې د مالګه ده. درې ولایتونه شوي دي او د نورو ولایتونو کې لګیا وزمن فعالیت.
هغه به یاد خوراکي کی توکي په لندن کې د میشتو افغانانو او په ځانګړي ډول د زکریا مسجد د لمونسکونکو په مالی بس پنه اخستی دي. کومو کسانو چې مرستې تر لاسه کړي پرې خوختي. د وټپور ولسوالۍ وسیدونکو معلول مجيب الله هم د خیرالناس لخوا شوې مرسته تر لاسه کړي وای په کور کې درې تنه معلولین دي او نن سبا د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
زه خپل مایب ما کور کې نور معلولین هم لرم، یو مخور ده، یو مورور ده، موږ درې نفر مالولین یو. خیرالناس موږ سره ډېر کومکونه مخکم کړي دي، موږ ډېر خوشاله یو، موږ غواړو چې نور کومکونه هم راسره وکړي.
د خیرالناس په نوم خیریه ټولنه په داسې حال کې شاوخوا 1,100 غریبو بې وسو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره زیات کسان بیروزګاره شوي او د بیروزګارۍ په وجه ستونزې ګالي. که څه هم چې کورنۍ او بهرنۍ مرستندوی ټولنې افغانانو سره مرستې کوي، خو د خلکو په وینا چې باید ورته د کار او دندو غم خوړل شي، په مرستو او خیراتونو د غستونځ نه حل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یوش میر افغانان د طالب ځواکونو له تریخ چلند شکایت لري او ادعا کوي چې آن دوی وهل کیږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د یوش میر کسانو لخوا د خاریانو د وهلو ټکولو ځینې ویډیوګانې هم خپرېږي. ازادي راډیو د دې ویډیوګانو خروالی نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان په دې اړه زموږ پوښتنې هم ثواب نه کړې، خو د حقونو پوهانو په خبره دا ډول چلند د اسلام او قانون خلاف دی. جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو چې د ویډیو په اکس را پیل کې.
د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو د ادا پر بنسټ د طالب سواکونو لخوا د وهل ټکول شوي او ځوانانو د ژړا او سکروي وغږ دی. په دې ویډیو کې چې د سبت وخت او ځای نه دی معلوم او له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي، څو کسان په یوې حویلۍ کې چې یو رنجر موټر هم ولاړ دی، څو ځوانان په اوبو لمدوي او وروسته یې په درو او پایپونو وهي. کوم کسان چې دا ځوانان وهي اوږده ویښتان لري او د دې ځوانانو د وهلو پر مهال خاندي. ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالۍ نشي تاییدولی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو ځواکونو له ناسم چلند او تاوتریخوالي څخه شکایت کوي. په دې راپور کې مو له 500 هغو کسانو سره خبرې وکړې چې دا کوي د طالبانو د ځواکونو لخوا د بیلابیلو دلایلو له امله وهل شوي، خو یوازې دوه تنه د خپلو نومونو د نه اخیستو په شرط په راپور کې د خپلو غږونو خپرولو ته حاضر شول. له دوی څخه یوې 15 کلنې مېرمنې چې د پلازمینې کابل اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې کله چې د پاسپورت اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ته تللی وه، د طالبانو د یو غړي لخوا د خپلو ماشومانو په مخ کې ووهل شوه. هغه کیسه داسې بیانوي:
منظم استاد سم هیڅ مشکل نه است، چپانه است، ماکس است، کسی طرف و طرف شور نمیخره،
موږ په منظم ډول ولاړ وو، هیڅ ستونزه نه وه. چپنه مې اغوستې وه، ماسک وو، هیڅ څوک نه خوري. هغه یو په یو د ښځو په لور راغی او موږ یې دی خوا ها خوا کشی کړو. ما طالب ته وویل ټول په نوبت ولاړې دي، ماشومان ویریږي، لطفا دا برېښنایي ډنډه مه کاروئ. هغه زه کش کړم، زما پر سر څادر پاتې نه شو. زه یې د وسلې په شا ووهلم او ویالې ته یې وغورځولم. زما زنګون پر ډبره ولګېد او مات شو.
د کندز ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې طالب ځواکونو د ګیرې د نه لرلو له امله وهلی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
شکایت درم از امارت اسلامي کې تاج لوین قضایا او مشکلات را بگیرم.
له اسلامي امارت شکایت لرم باید داسې قضوي او ستونزو مخه ونیسي. 15 ورځې وړاندې د روانې میاشتې په 11 نېټه په لاره روانوم، ګیره مې نه درلوده. طالبان زما مخې ته راغله او له زنې یې ونیولم چې ولې ګیره نه لري. غوښتلم یې لاس یې لرې کړم. 15 څپېړې او لغتې یې راکړې. زه له امارت څخه غواړم چې د خپلو داسې ځواکونو مخه ونیسي.
امارت اسلامي تقاضا میکنم کې جیلوي انتو نیروهای خودشانه بگیره.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د فاریاب دولتي پوهنتون د ساتونکو لخوا د یو ځوان د وهلو ټکولو ویډیو هم خپره شوه. د دې ویډیو په خپرولو سره ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې دغه ځوان د دغه پوهنتون رئیس په وینا کې د نه ګډون له امله وهل شوی، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی هم نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دغو ویډیوګانو د کاروالی او د خلکو پر وړاندې د خپلو ځواکونو د تاوتریخوالي د ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د حقوقي چارو پوهه شګوفه کاکړ وایي چې د طالبانو لخوا د ملکي خلکو وهل ټکول د اسلامي معیارونو او قانون خلاف کار دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
هر هغه کس چې په یو ځوان یا په یوې ټولنه باندې هغوی تحقیروي، هغوی توهینوي او یا هم د هغوی د آزار او د اذیت سبب ګرځي، کې دا اسلام کې او په قانونو کې په هیڅ ملک کې د منلو وړ نه ده، ځکه چې زمونږ دین اسلام ویلي دي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی نه ضرر شته په اسلام کې او نه هم ضرر رسول شته په اسلام کې. که چیرته یو چا جرم کړی، پولیس شته ده، محاکم شته دي، حقوقي مرجع شته دي چې په دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د شکنجه کولو او وهلو ټکولو د ادارو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تل د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ادعا ردوي، خو د ملګرو ملتونو د څار سازمان او د بښنې نړیوال سازمان په ګډون بیلابیل نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو په نقصولو تورن کړي دي.
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې در تا د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورسو د دې سات لنډو خبرونو ته. په زابل کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي نن یې د یوې ښځې په ګډون نه تنه په درو وهلې دي. د طالبانو د سترې محکمې په اعلان کې راغلي دا کسان په غلا نه مشروړي کوو د غیر شرعي ودونو په تور په درو وهل شوي دي. د راپورونو پر بنسټ واک د طالبانو له ستنېدو وروسته په تېرو دوو کلونو کې 300 تنه د بیلابیلو تورونو له کبله په درو وهل شوي دي. د کابل جلال آباد لویه لار له غره څخه د تیږو د راښویدو له کبله ترافیک پر مخ تړل شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپلې شبکې د فواید عامې وزارت په حواله د خبره کړې ده. دلار د هر ډول تګ راتک پر مخ باندې تړل شوی ده. په خبر کې د ټولو مسافرو موټر چلونکو غوښتل شوی دي چې په دې لوی لارې تربلې خبرتیا له تګ راتک څخه ډډه وکړي. د بدخشان په مهمه ولسوالۍ کې څلور انجونې په سین کې ډوب شوې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند سن لا کمګار ازادي راډیو ته ول چې د انجونې هغه مهال په سین کې ډوب شوې چې د مهمه ولسوالۍ په تنګ شوې سیمه کې د یو لړزان پل څخه تیرې دي چې پل په کوګېدو سره سین ته ولوي دي او ډوب شوې. د دغه سرچینې په خبره تر اوسه د غنجونو جسدونه نه دی پیدا شوی، خو د پیدا کېدو لپاره یې پلټنې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي دي د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې له هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې په درنا ښار کې د مړو شمېر 1300 ته رسیدلی دی. د دې ادارې په وینا په دې ښار کې 1300 کسان مړه شوي له هم ترې تم دي او 1000 کسان نور د لیبیا د ختیځو برخو کې مړه شوي دي. او چا ویل داس اټکل کېږي چې د مړو شمېر له دې ډیر شي. او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 500 ورونو کرکټ ایشیا کپ فاینل یا پایلو به کې ماته ورکړه. د سپتمبر 14 مې په کولمبو ښار کې شوې د دې لوبې ټاس سریلانکا وګټو نمړې د بیټینګ خوکړه وکړه. سریلانکا په ټولو 500 ورونو کې یوازې په 14 ورونو کې 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي اوټ شو. د هند لخوا محمد سراج په 21 په ورونو کې 20 منډې ورکړې وي او شپږ وکټ اخیستې وي چې د لوبغاړي چې د دغې لوبې غوره لوبغاړی شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلي ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشې موادو د ګواخ لري کولو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي.
Any decision on possible future cooperation
پر راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی.
د یو ان او ډی سی د سیړنې د څنګه له تحلیلګر سره په دې اړه مرکه لرو چې په افغانستان کې د ښیښې تولید ولې ډیر شوی دی.
This is very speculative but it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه په ډیرو لګو امکانات او ډیرو لګو کیمیاوي نشایي موادو په مرسته تولیدېږي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو معتادین وایي چې د بیکاری له عمله تر څو ځلې درملنې وروسته بیرته معتاد شوي یو.
هلته په هغه کمپ کې مې 15 شپې تیرې کړې. جوړ شوم چې راووتلم کار نه را پیدا کېده. بیکاری و بیرته اخته شو.
د شکر الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما د احتیاط له امله په ټولنه کې د شرم احساس کوي.
ځان احساس شاده شاید چاته به پکې راګیر شي سړی لکه د مجنون دلایلا کوڅه ده نو عشق د دې باور ته دې ته ویلې چې ولا انده غځانې ځان شه به مونږ سره واده چې پکې به موږ چې ټول دنیا مونږ سره ده.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
ها دا کوټه ده. او دا کوټه ده، دا بیخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولای مېلمه یې، له ډېره وخته دلته راځې که نه نو موږ دا کوټه هر چاته نه ورکوو.
اوس خپرونه په یوه راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ خبرې ضروري بولي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د امریکا اروپایي متحدین په مستقیم ډول د هغې ښیښې قربانیان دي چې په افغانستان کې جوړیږي. دا اروپایي هیوادونه د دې ستونزې د حل لپاره ضرورت لري چې د امریکا متحده ایالاتونو په ډول له طالبانو سره خبرو ته کینی. د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو د تولید د دوام ترڅنګ د ښیښې تولید هم ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشې موادو سره د مبارزې ادارې راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ښیښې تولید پیل او تر هغه وروسته د هر کال په تیرېدو سره تولید ډیر سوی دی. اوس که څه هم د کوکنارو کښت کم سوی خو د هیروینو تولید نه دی کم سوی. هغه راپور چې په افغانستان، آسیا او اروپایي هیوادونو کې د نیول سوي ښیښې پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې یوازې 100 کیلو ګرامه ښیښه تولید سوی وه، خو په 2020 میلادي کال کې دا اندازه 2200 کیلو ګرامو ته ورسېده. یو ان او ډی سی ته څرګنده سوی چې د 2020 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ پاکستان او هند افغانستان د هیروینو د قاچاقو په لاره وشتې دي. قاچاقونکي ایران د ښیښې د قاچاقو لپاره د اصلي مسیر په توګه استعمالوي چې د افغانستان ښیښې مواد له دې دوو لارو څخه اروپایي بازارونو ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د نشې موادو قاچاقونکي له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشې موادو د قاچاقو پر مهال لږ د خطر احساس کوي او له افغانستان څخه د باندې خورا ډیر هیروین او شیشه انتقالوي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو د نشې موادو د تولید پر کارخانو نظامي عملیات کړي، خو پر دې خبره ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته او د شیشې تولید یوه جدي اندېښنه ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د سټیمسن مطالعاتو مرکز کې د خبرو پر مهال د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشې موادو د مشکل حل کولو لپاره د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښینی.
We also see evidence of ephedra cultivation getting more.
دغه ډول موږ وینو چې د عمان د بوټي حاصلات مخ پر ډېرېدو دي. له همدې امله وضعیت ډېر پیچلی دی. زما په نظر دا برخه نه یوازې دا چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ خبرو او تعامل ته اړتیا لري، باید ولیدل شي چې د افغانستان تریاک چیرې قاچاق کیږي. دا تریاک په حقیقت کې په اروپا کې زموږ متحده هیوادونو ته قاچاق کیږي. هر هیواد باید خپله پرېکړه په خپله وکړي. خو لکه څنګه چې ما له خپلو سیالانو سره خبرې کړې، هغوی هم د دې موضوع په اړه له طالبانو سره د خبرو پلویان دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د ټام ویسټ په ګډون د امریکا استازو د لومړي ځل لپاره سږ کال د اسد په میاشت کې په دوحه کې د طالبانو د حکومت له استازو سره د نشه یي موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2020 میلادي کال پورې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډیر لګښت کړی دی. خو د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره د امریکا مستقیم مرستې ودرول شوې او اوس امریکا دې مرستو ته د محتاجونو د درملنې او کوکنارو د سروې په برخو کې د ملګرو ملتونو د لارې دوام ورکوي. که څه هم اروپایي مقاماتو تر دې مهاله د نشه یي موادو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د غوښتنې او طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د جرمونو کمولو او نشه یي موادو د څارنې د برخې تحلیلګري مېرمنې تیودورا ګروشکوا ازادي راډیو ته ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
paratulki ke Afghanistan la hakam nizam saram rasta de Europai Ittehadi de hewadun fardi masuliyat de che khai har dawlat pa de barake zangrai tasmim
nisi or individual member states
په افغانستان کې د عمان له بوټو څخه په استفادې سره د شیشې د تولید په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په وروستیو کې ازادي راډیو د طالبانو د کورنی چارو وزارت راپورونو ته په کتو سره وموندله چې د عمان بوټي روزل او پروسس د افغانستان له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د کورنی چارو وزارت راپورونه ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 1,60,000 کیلوګرام ډیر عمان بوټي نیولی دی. په داسې حال کې چې په 1400 شمسي کال کې دا اندازه یوازې 1,512 کیلوګرام وه.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لري ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,216 منځنۍ څپو باندې واوري. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي دې ادارې ته څرګنده شوي چې په افغانستان کې د تیزابو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستلو د ښیښې تولید ډیر کړی دی. دا اداره وایي که څه هم دوی په عمل کې وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی، خو په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ښیښې نیول د دې څرګندوی کوي چې د ښیښې تولید ډیر شوی دی. موږ په دې اړه د یو این او ډی سي د څېړنې د څانګې له یوه تحلیلګر برایس پارډو سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په افغانستان کې ولې د ښیښې تولید ډیر شوی دی.
It's very difficult to assess production of synthetic drugs unlike heroin which comes from poppy or cocaine which
the heroin barks che da kuknaro pamrasa tawlidigi da kimiyawi ne shay mawad da tawlid kacha malumawal sakht karde zaka che da kaxt nashtwali pa surat ki nash kawalai che da mawad da tawlid kacha atkal kade mug da niwal shawi khikhe par asas atkal kla che da khikhe tawlid awar za dira shawi da kho mug na shwayalai che da Oman labutu sakha pa istifade sara chir ya utumra khikha tawlid shawi da pa di rapor ki la bilabilo kimiyawi ne shay mawad sakha da khikhe par ihtimali tawlid bahs shawi او دې تخمینی نتیجې ته رسیدلی یو چې د عمان لبټي څخه د خیخې د تولید کچل وړه شوې ده، ځکه چې دا محل عمان د نورو تیزابو په پرتله ډیر موندل کیږي او نورو تیزابو او کیمیاوي موادو ته په کتلو سره لایوې کیلو افیدرې څخه څو برابر خیخه تولیدېدای شي. یو تصور او روایت داسې دی چې په افغانستان کې د خیخې د تولید یوازینی سرچینه عمان بوټي دی، خو دې تصور ډېری پښتني راپورته کړي دي. پښتني دا دي چې د خیخې تولید به څومره دوام وکړي او د خیخې په تولید کې څومره کسان کار کوي.
په افغانستان کې د خیخې د تولید د ډېروالي لامل څه دی؟
But it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه پر ډیرو لګو امکانات او ډیرو لګو کیمیاوي نشه یي مواد په مرسته تولیدېږي. د خیخې د تولید کچه په اسانۍ سره لوړېدلای شي، خو هیروئین بیا داسې نه دي، هغه تاریاکو ته اړتیا لري. دغه ډول د کوکنارو په پرتله د عمان بوټي ځانګړي جغرافیا او اقلیم نه غواړي، هر وخت راټولولای شي، خو کوکنار بیا د راټولولو ځانګړی موسم لري. د ټولو عواملو ته په کتلو سره اټکل کولای شو چې په دې ورستیو کلونو کې خیخه ډیره شوې ده. بلدا چې د جنوب ختیځ آسیا او د شمالي امریکا په پرتله چې هلته نشه یي مواد تولیدېږي، افغانستان تر اوسه د خیخې د تولید په یو ستر لوبغاړي نه دی بدل شوی.
Well, Taliban government claim that poppy cultivation has
په داسې حال کې چې طالبان دا کوي چې د کوکنارو کښت یې کم کړی او د نشه یي موادو د تولید مخه نیولې، نو بیا ولې د ښیښې تولید ډېر شوی او د دې ډول نشه یي موادو ډېروالی افغانستان سیمې او نړۍ ته څومره ګواښ دی؟
Methamphetamine specifically, we do know that the use and addiction differ from opiates in many different ways.
خیخه د ډیروالي ورتیا لري او تولید هم د کوکنارو بوټو ته ضرورت نه لري. د ستونزو په اړه ویلې شم چې د خیخې کارول او په هغه اعتیاد له نباتي نشه یي موادو سره کوم ځانګړی توپیر نه لري. څوک چې له خیخې او له هغه څخه جوړو شویو موادو څخه استفاده کوي، په ځانګړي ډول خالص خیخه هغه له ګڼو روغتیاي ستونزو سره مخ کیږي. د درملنې په برخه کې امکانات او د خیخې د درملنې لارې چارې محدود دي، خو د نباتي نشه یي موادو معتاد نو تلکه هیروئین او داسینور د درملنې بیلابیل لارې چارې او امکانات شته. که د خیخې تولید همداسې دوام وکړي، نو سیمې ته ستونزې راپیدا کولای شي. په نورو هیوادونو کې د خیخې تولید کېدای شي چې د آسیا، امریکا او اروپا د مارکیټونو غوښتنه پوره کړي، خو په افغانستان کې تولید به ګاونډیو هیوادونو ته جدي ستونزې رامنځته کړي، ځکه چې دا هیوادونه د محل له نباتي نشه یي موادو سره لاس او ګریوان دي. داسې ژر د نشه یي موادو د ډول بدلون به د درملنې او خلکو ته د زیانونو کمولو په برخه کې ستونزې را پیدا کړي.
Recently we had reports that by په دې ورستیو کې مو راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لکه میدو سره د نړۍ په ځینو هیوادونو لکه بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې معتادینو له نباتي نشئی موادو څخه خیخی ته مخه کړې ده. دا کار څومره خطر لري او آیا د اوورډوز لامل نه ګرځي؟ د اوورډوز
to me it's not clear that there has been this transition
د نشئی موادو په لوی مارکیټونو کې د بدلون په اړه معلومات نه لرم، خو له هم زیرمشوي هیروئین دی بازارونو ته رسیدي. که د کوکنارو د کښت بندیدل تر یو کال ډیر وغځیږي، بیا به وګورو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشئی موادو ډول څومره بدلیږي. چې په دې کې د کیمیاوي نشئی موادو لکه ښیښې، فنتانیل او داسې نورو غوښتنه هم شامله ده. موږ په اروپا او امریکا کې د هیروینو معتادین ګورو چې ښیښې ته یې مخه کړې، خو په سترو نړیوالو مارکیټونو کې لا هم د دې شاهدان نه یو چې ګواکې د افغانستان نشئی مواد هلته کوم تغییر راوستی وي.
طالبان کلیم دات پاپیکا د طالبان حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم کړی دی، مګر د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د هیروینو تولید او قاچاق دوام لري. نو دا څنګه اولی وای هاو از اټ پاسیبل
We're finalizing the survey for this year for 2023 and
موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د 2023 کال سروي نهایي کولو ته نږدې کړې، خو په دې برخه کې وروستۍ شمیر تر اوسه معلوم نه دی. په داسې حال کې چې موږ ګورو د کوکنارو کښت راکمیږي، چې یو ان او ډی سی په خپل راپور کې هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. د نشئی موادو نیول څرګندوي چې لا هم د نشئی موادو کاروبار روان دی. معلومه نه ده چې د کوکنارو د کښت دا سرچینه به څومره د نشئی موادو پر نړیوالو مارکیټونو اغیز وکړي. دا چې تاریخ ساتل کېدای شي، ځکه نو بزګران او د نشئی موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې زیرمه یې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز دومره ژر پر نړیوالو مارکیټونو اغیز نه کوي، په داسې حال کې چې د کوکنارو کښت کم شوی خو پر اروپایي بازارونو یې اغیز ډیر وخت اړتیا لري.
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترونه اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو. ځینې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي او د دې معتادینو د کورنیو غړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر درملنې وروسته معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي. د جنوبي ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ډیری ځوانان د بیکارۍ له امله نشو ته مخه کوي او تر درملنې وروسته بیرته معتاد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت له یوه زندان څخه تازه 200 معتادین تر څلور میاشتنۍ درملنې وروسته خوشې شول. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هلمند ولایت له مرکزی زندان څخه 200 متادین تر درملنې وروسته د طالبانو د حکومت له زندان څخه آزاد شول. ځایي چارواکي وایي دغه متادین د ګیله لپاره څلور میاشتې د زندان نړوند د درملنې په یو مرکز کې ساتلی و چې نشي موادو ته لاسرسی ونه لري، او د نشي موادو تر پرېښېدو وروسته خپل کورنۍ ته روغ وسپارل. د هلمند ولایت په مرکزی زندان کې د متادینو د درملنې د مرکز مسؤول لال محمد د متادینو د آزادولو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
د څلور میاشتو وروسته خوشې کوو، که څه هم وابستې و خطونه پسې راسي هم یې موږ نه خوشې کوو. ژر دغه 200 کسانه نن خوشې.
د هلمند ولایت له زندان څخه آزاد شوي معتادین د نشي پرېښودلو او روغتیایي حالات له امله خوشحاله دي او وایي چې نوی ژوند یې پیل کړی دی. د هلمند ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي هغه معتادین چې تر درملنې وروسته له روغتون او زندان څخه خپلو کورنۍ ته ستنېږي باید د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار زمینه ورته برابره سي. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکي جمیل وای ډیر داسې معتادین لیدلې دي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره سوي خو بیرته نه دي معتاد سوي.
چې ابتداوي وشي په اوس پر کارو کیسه برابر سي زیات کسان ما خپل لیدلې دي خو بیا دا کار نه دی کړی. کارو کیسه نه نو بالا بس پر سر درد لې بلې په لستر کې بلان واره دند چې په مخ کړه کوي. کار خاص د بیکاری څخه دا کارونه کوي.
ځینې هغه معتادین چې تر درملنې څو میاشتې وروسته بیرته معتاد شوي د خپل اعتیاد لامل بیکاري بولي، حمید الله چې تر درملنې یو کال وروسته بیرته معتاد سوی او اوس بیا د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستر سوی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
الز پاغه کم کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړې، جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترکې ترکې مې کوي چې راووتلم. دا ګرد موسم وڅخه کار نه را پیدا کېدی، بیکاري وه، خپل مشکلات مې ډېر وو. هلته باره نو دلته کښېنه، بیکاري د لاسه یو دود وڅکو، هلته کښېنه، باره بېرته اخته شو.
احمد شاه هم د ورته ستونزې له امله بیرته معتاد سوی او اوس د بیا درملنې په لټه کې دی.
د دغه خپل د بیکاري د امله سه چې موږ کار ژوند زندگی نه و برابره، چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کړو، بیرته مو نشي ته فکر.
د طالبانو حکومت یو نیم کال مخکې یو شمیر معتادین راټول کړه او بیا یې د دې لپاره په زندان کې وساتل چې نشي مواد په لاس ورنسي. خو له تېرو شپږو میاشتو راهیسې یې د کابل او کندهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او درملنې مرکزونه هم جوړ سوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د کابل ولایت اوسیدونکی شکر الله د ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې لري، خو په اداري برخه کې د کار د نشټوالي له امله دې ته اړ سو چې په لاسي کراچۍ کې د ماشومانو د لوبو سامان خرڅ کړي. شکر الله چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. وایي چې ټولګیوال مې په لویو ادارو کې کار کوي او ځینې ستر کاروبارونه لري، خو ما د نشو له امله هغه لاسي کراچۍ هم له لاسه ورکړه. دا چې شکر الله ولی او څنګه نشو ته مخه کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
دوه کاله مکتب دی او دوه کاله مو انسټیټیوټ ویلې اداره او منیجمنت. ما چې کله انسټیټیوټ خلاص کړ، بس چار سه کار پیدا نه کړو، نور مجبور شوم چې یو چار ټایره کراچۍ پیدا کړم او هغه کې دا د ماشومانو د لوبو شان سامان خرڅ کړم، سیمزاري او بس دغه توپ مو دغه شان. آهسته آهسته کله چې کاروبار ته مو وده ورکوله، کرا کرا بل ملګري بد ملګري ور سره، نو مونږ بیا په آهسته آهسته ور سره نشه شروع کړه. درې کاله کېږي چې مخدره مواد ته ما شروع کړی وه. اول ځل مې چرس استعمال کړل او وروسته د هغې نه مې بیا شیشه شروع کړه. البته چې ډېر تاوان نه کړي دي مونږ ته. اول خو د مغزي تاوان ده، مغز یې راته خراب کړي دي، یعنی پوچي مغز، او بل د بدن جسامت غټېدو نه مخه نیسي. مونږ خپل کاروبار ته رونق نه شو ورکولی. کله به هم چې نشه کوله، د خپل د سرمایه نه به مصرف کوو، څومره به هم چې ګټلې هغه به هم په نشه مصرف کړي. کله به هم چې سرمایه ته وکتلې، بیا به هغه سودا چې څومره راوړی وله او هم نشوه پوره کولی. کراچۍ نه مې د دې مصرف پیدا کول. مور ته یا ورور ته بل ته به مې دروغ ویلې. کراچۍ ته مې سودا راوړمه، دوه درې زره روپۍ به ما ترېنه واخیستلې. حتی چې ما هغه خپل همزوري ولا هم صنفیان و، د مکتب د وخت د متعلمینو، بل د محصلۍ وخت چې هغه ملګري، نو هغه بانه بالکل یاد ووتل. ځکه په دې چې اوس مونږ نشې ته مخ وکړه او هغوی درس ویلې یا کاروبار و، دا نشه یي مواد نه استعمالول، یعنی مونږ نه ډېر لرې شول. فاصله یې واخیستله. په اجتماع کې ټولنه کې کلي کلي ځوان زوړ د ښځې د ماشوم به ټولو نفرت دس کراچي، یا پوډری راغی، شیشه یې راغی، یعنی دا نشه شیشه د شه د چودا په پکې راګیر شي سړی، لکه د مجنون د لیلا قصه ده. نو عشق لیلی به ورته دې ته ویلې چې والا همدغه ده. نو دا نشه به مونږ سره وه، داسې فکر به م کوو چې ټوله دنیا مونږ سره ده، یعنی دونه بدبخت عمل ده. حتی ما دونه ترخه خاطر داسې غره بند راغی، وخت راغی چې کور کې مې مور ته ورتېرې ګوره، مور ډېره مهربانه، پنځوس روپۍ ما ترې وغوښتلې. نو هغه ویره نشته دي، دا د هغه ده. نو یو چای جوړ شي کوله کور کې هارمونۍ مالې نشته دي پیسې وای نه. هغه نو زه چې راوتلم کله بیرون، دا چای جوش مې داسې پړغه ته وکړه چې د کاره وغورځي. او مې مور ته دتې ورته ویلې چې مورې هم دا به اوس واخلم، زه به کباړي ته وړم خرڅه به کړم. بس مور مې راته ویلې چې آپه هغه د دغه ما ته ډېره ترخه خاطره. پلار مې راته ویلې چې مونږ خو اولاد غوښته خدای نه، خو دا رقم اولاد هم نه غوښته چې اوس دا نشه وکړي، یا مونږ په دې ټولنه کې وشرمئ. نو که چېرته ما نشه نه کوله، نو زه به ډېر په جدي رقم باندې د ورونو خوانه حمایه کېدم. په کار کې به مې ډېر رونق وو، یعنی زما د ډېر وړکتوبنه د تجارت سره مینه وره. نو اوس به مونږ هم ډېر غټ تجارانو نو، ځکه ما پشتبانه مې ډېره قوي وله ورونه مې، ما سره کولی شو چې مرسته وکړي. خو چې مونږ نشایان ودو، هغوی هم ویل چې مونږ د ته اوس پیسې ورکړو، دا کاروبار پرې نه جوړوي، په نشه یې مصرفوي. په همدې وجه دوی رس کلاس اخیستې، زمونږ کاروبار بېخي سپېرو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د افغانستان په ډیری هوټلونو او رستورانتونو کې د قیلون په نوم چلم څکول کیږي او دا کار اوس د ځوانانو لپاره فیشن ګرځېدلې دی. خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا پټې کیسې څه دي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا سړی مشه په خیر راغلی.
خیر یو سي تام سړی مشه دا څومره غنه غونه ده چیرې کینم؟
رازا نن به داسې ځای درکم چې ته خپل وای شاباس و ما پسې رازا.
قسمه ده
دغه دی دا کوټه ده.
ها دا کوټه ده.
او دا کوټه ده دا بیخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولی میلمه یې له ډېره وخته دلته راځې که نن موږ دا کوټه هر چاته نه ورکوو.
په لاندې منزل کې خلک ډېر شوي نه دي؟
او ډېر شوي دي.
دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشې کولی.
او موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډېرېږي.
خیر ته ورشه ما ته چرس راوړه.
پر غبرګو سترګو همدا اوس یې راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره قسمه دښمني چې راسره وي چیغه ورکشی. اوف دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه که.
څوک یې؟
زه یم.
دا څال دی ژر کوه چې اوس د سپي ونه دړي. ته بیا چرس کولی دي؟
تو اوس دا حساب وکړه پرېږده کوټې ته مې ورسوه.
رضا دلته لازما پر اوږه کېږده.
دغه دی کې مې خلاص
په دغه زینو کې ونه غورځېږي لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي لږ احتیاط کوه.
ښه
پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده کېنم. ښه بابا خو به نه وي خبر شوی.
بابا څنګه نه دی خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و ویل زه به ورسره جوړ شم. ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی آنده چې هغه هوټل ور معلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ټوله کورنۍ خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولې نه وي خبر؟
رازا
امیر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی وکیل صاحب مهربانی. سلام علیکم. ستړی مسی په خیر راغلی. سات مخده په خیر راغلی. تشکر سلامت. مهربانی په دغه مخ مخ چوکۍ کې نه
سمه ده امیر صاحب مننه.
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي څنګه راغلی یاست؟
امیر صاحب خبره داده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشي موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی. ښه زه څه همکاري در سره وکم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشي کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو. نورو وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرې؟
ویلې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله موږ د امنیې قمندان ته ورځو. که هغه یې هم مخه ونه نیوله د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب زه ستاسې په خدمت کې یم. تاسې ثبوتونه راوړئ زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړه بیا زما په باره کې د امنیې قمندان ته شکایت وکړئ.
خیر یوسی امیر صاحب بس د سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامن.
د زهرو کاروان.